سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام نه د ماجیګر نه بچسوي او بخشي د ماجیګر شپږ بچسوي د مشال ډو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ او خوشاله بیاست په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې مو د تیرا د مشرانو څرګندونی او د دې ترڅنګ په بونو کې سبا کې دونکو هړتال او مظاهرو او دا رنګ نور ریپورتونه هم لرو خو دا هر څه به وروسته په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د خیبر د تیرا خلګوایي امنیتي ځواکونه او وسلوال دي د ولسی وګړو له زورولو لاس واخلي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل وایي که پاکستان امنیت غواړي جبري لا درک کړي خلک دي خوشي کړي. افغان سوداګرو د ټکسونو تر زیاتېدو وروسته پاکستان ته د تازه میوو لېږل بند کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو او وسلوالې ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د دې جرګې یو مشر کمال دین افریدي پرون د سبې غونډې ته وویل چې ولسی وګړي د پاکستاني فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. هغه زیاته کړه چې د دې وروسته نه فوج او نه وسلوالو ته د خلکو د تکلیفولو اجازه ورکوي.
فوج روشو په یو کلی باندې چپا چي او کاڅو چي تهي مله چي ته ته کلی والا ري چاچي او درې سلور سا کاسون پر روډ و تاسملا ته چي دا کاس به وله بیا چي مو په سرونو ګډه تیر کی ډېر دې بوزي کنه.
د خبر ضلع په شمول په ټولو قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د پاکستان فوج او وسلوالو د تیرا کمبرخیلو د قومي مشرانو د غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اختر جان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لا درکه کلي خلک دي خپل کورونه ته ستانه کړي او د ښځو له غیبولو څخه دي لاس واخلي. هغه د جولای پر لسمه په اسلام آباد کې د لادرکه سو کسانو پاړه یو کانفرنس وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې پخوانی لادرکه کړي بلوچستان نه دي خوشي کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغو د کورنۍ احتجاج کوونکي غړي چې ښځې هم پکې شامل دي نیولې دي. د پداسې حال کې دا چې د بلوچستان په خوزدار کې د بلوچ یکجهتي کمیټې د مخکشي مهرنګ بلوچي پر مشرۍ مظاهره روانې دي. هغې 13 ورځ پر ایکس لیکلي چې اف سي ځواکونو پرې ډزې کړي او د احتجاج ځینې نارې نو شزینه ګډونوالې تر نیولو وروسته نامعلوم ځای ته وړي دي. د بلوچستان چارواکو او پوج په دیړه تا څنګه دی ویلي خو پوج په خوا په دې دریز ټینګار کړی چې د لادره بلوچستان شمیر په زرګونو نه دی او اکثره د وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. خو اختر منګل ویل حکومت د دې خبرې لپاره هیڅ ثبوت نه لري او دا د خلکو د لادره کولو یو بهانه ده. د بلوچستان چارواکي وایي دینی عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرون کې وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کړي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټې ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د جولای پر 11مه یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. هغه خبرداري ورکړې چې که پولیو همداسې پاتې شي نو ډیری هیوادونو به د پاکستان وګړو پر ورتګ سفري بندیزونه ولګوي. په پاکستان کې په 2014 کال کې تر دې دمه د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي چې ډیری په بلوچستان کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو د جولای پر 13مه په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلی غړی یې نیول کېږي چې خو کمیشن خاموشه دی. د پی ټی آی مشر بیرسټر ګور علي د مظاهرې په وخت وویل چې حکومت غواړي د دوی سیاستوال د خپل ګوند سره د غړیتوب تایید لیکونه ور نه کړي نو ځکه پر کورونو چاپې وهل کېږي. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن پر دې هر څه خاموشه دی او جانب په دارانه رویه خپل کړی ده چې حمله دی عمله د دې کمیشن د مشر استعفا غواړي. کمیشن او د پاکستان حکومت په ډېر تر اوسه څه خبرګون نه دی شولی. د پاکستان حکومت د جولای پر 15مه اعلان وکړ چې تحریک انصاف د ریاست پر ضد ویجاړونکي کارونه کوي نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. تر دې مخکې سپریم کورټ فیصله کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د ځانګړې چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شي. تر دې مخکې پېښور های کورټ پریکړه کړې وه چې د فروری په 8مه سو ټاکنو کې د تحریک انصاف غړو په آزاد ډول انتخابات کړي نو ځکه باید ځنګړي چوکۍ ور نکړل سي. افغان سوداګر پاکستان ته د تازه میوې لېږلو درولې دي. د افغانستان او پاکستان سوداګری د شریک خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وای د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټکسونو تو زیاتولو وروسته هلته د میوو لژل څه ګټه نه لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. نوموړي د جولای پر 13مه د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته یې د دې 15% د ټک زیاتېدو په اړه خپل اعتراض په ډاګه کړی خو څه بدلون نه دی راغلی. د جولای پر 3مه د خیبر حضیلې سوداګرو هم په تورخم کې پر دې ټکسونو احتجاج کړی وو خو پاکستاني چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا نوي ټکسونه نه دي بلکې پخوا له افغانستانه په ورتلونکو ځینو مالونو د خرڅلاو ټکس معاف کړی وو خو د جولای لومړۍ نیټې راهیسې دا رعایت ختم شوی دی. وروستۍ خبر دا چې د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه د شیګانو پر جمعات برید کې شپږ کسان وژلی وو. پولیسو د جولای پر 13مه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې څېړنې ښیي چې د درې واړو بریدګرو ورونه وو چې په وادي الکبیر سیمه کې پر علي ابن طالب جماعت د برید په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د پولیس په وینا بریدګر له غلطو نظریاتو اغیزمن شوي وو. راټس خبري اژانس ویلي چې په وژل سوو ولسي وګړو کې څلور پاکستانیان یو هندی او بل د عمان پولیس سرتېری وو. وژل سوي ولسي وګړي شیګانو او د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ری په دې خبرې غړي کې د جنونو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر برکم بخیرو مشران ویلي چې په خپله سیمه کې وسلوال نه مني او امنیتي ځواکونو ته هم پر کورونو د چاپو وهلو اجازه نه ورکوي.
و هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم نره ظلم مانم نره خلوت کمیټي جوړاوا نره خلوت تنظیم جوړاوا و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم حکومت وې شاو ته پښت
د بونو تاجران سوال د امنیو عزت لاریون اعلان کړی دی.
امن دې هغه وګدرونه نه غوړي چې چا سره امیش امن دایمي سکیورټي درې دي چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کوي شي او چې دای وشي او چې امن نوي میش دلته وخت نشي تیرولا.
په پاکستان کې د بجلی زیاتېدونکو بلونو د غریبانو او تنخواهدارانو خلکو مالی حالت کمزوري کړې دي.
ولا چې سمې پرځنه کوم نو کور کې ایس شته دي نه داسې زه هیوی استعمال شته دي او زمونږ د تیر میاشتې د کور بل 19500 روپې راغو.
نیمه تنخواه زما په بجلی په بل کې لاړ شي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د دې خبري غړي لومړی رپورت تر ازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر ضلع د تیرا بر کمبلخیلو قبایلي کمیټي مشران وایي چې نور وسلوال په سیمه کې نه پرېږدي. دوی وایي امنیتي ځواکونو ته به هم پر کورونو د چاپولو اجازه ورنکړي. دوی پرون په غونډه کې ویلي چې له دواړو خواوو له کړاو سره مخامخ دي. مشران وایي وسلوال ترې کلنګونه اخلي وژني وژنی او امنیتی ځواکونه هم بې ځایه نیسي او ضروري دي. د کمیټې دا اعلان هم کړی چې دوی یو ځوان به هم وسلوالو امنیتی ځواکونو سره کومک نه کوي او امن قائمول د ریاست ذمہاري ده. د دې غونډې په اړه امنیتی ځواکونو او وسلوالو لاس نه دی ویلي. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې.
د تیرا بر کمبرخیلو قومي سرشتې و مشر کمال الدین پردی وی غونډه تا د وینا په وخت ویل چې نور با وسلوالو ته اجازه ور نکړي چې په دې سیمه کې لچا کلنګ واخلي او امنیتی ځواکونه د هم د ولسی وګړو زورولونه ډډه وکړي.
تو څومره څومره څومونه لوټ کړل اے د تحریکونو والا کپهاله نه مارې ځونلا یخ یوی خو ګره د شریعت نه مامولا پټکاوي پیسې نه وړي کوله لا به ګرنیټون ورګدې و زه به خبره نه کوم. دا شریعت نه ده بربریت دی او دا موتر ظلم دی. کله مونږ د شریعت مخالف کېدلای نشو خو دا کم بدموشي ته روانه کړی یو او دا کم د موتر ظلم دی روان کړای پس دا بس کا نور دا ظلمونه دی نشي برداشت کولای. حکومت کته موتر کوي ټولم ځون نه در کوم فوج روشو په یو کلی باندې چپا چي او کاڅو چي دی.
د تیرا بر کمبر خیلو ملک ظاهر شاه اپریدی هم د غونډه تا وینا وکړه.
نره په لشکر پسې و نره په انصار پسې و نره په تحریک پسې و نره په بل پسې و په خپل اهلو کاجر نه مانم و نره په خپل یار مانم و نره په خپل مرشا مانم. په خپل یار می تیریږم و د وسلې سره په خبر به تیریږي و کا مسجد سره می نږدې تیریږي و په وسلې سره په خبر به می تیریږي. هغه کاول کا فکر دی تر وسه تیر چلی دا و نن د تو هغه کاولونه مو وسول چې مو هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم نره ظلم مانم نره خلوب کمیټي جوړاوه نره خلوب تنظیم جوړاوه و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم بس خپل کور کوه د مونه ویرې لیارم شته مونه دل لیارم شته که لار تېرېږي خپل کور دی شه حکومت پوهشه او ته پوهشه او که دل تېرېږم یو طرف مې ټیکال اخلې بل طرف نه به امدا اخلې بل طرف مې په پیسو ویژنې بل طرف لا مې غرلا خېژوې داسې جهاد وي.
په دې غونډه کې دا پرېکړې وشوې چې هېڅ یو تن به په دې سیمه کې وسله والو او یا هم امنیتي ځواکونو لپاره کار نه کوي او نه به دوی ته خواړه ورکوي او د دغې سیمې د امن لپاره به قوم سره یو ځای ودرېږي. دې غونډې او په دې کې شو پرېکړو په اړه باندې تر اوسه امنیتي ځواکونو وسله والو لا څه نه دي ویلي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د جولای په 10 نېټه په تیره برو کمبرخیلو کې یوې جرګې په مهال د ملک ظاهر شاه اپریدي دوه ساتونکي وسله والو په ډزو ووژل او دی پکې بچ پاتې شوی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا د جولای په 2 نېټه جاري شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې امنیتي ځواکونو د خفیه معلوماتو په اساس باندې په تیرا کې د عملیاتو په وخت وسله وال کمانډر نجیب الله عرف عبدالرحمن او بل کمانډر اشفاق عرف ماویه په شمول اووه وسله وال وژلي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې د وسله والو پر ضد عملیاتو په وخت په دوی باندې هم بریدونه دوام لري او د جون په 1/3 نېټه د جمرود په تخته بیک چک پوسټ باندې وسله والو راکټ لانچرو او درنو وسلو سره حمله کړې وه چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي او د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوي. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو او دیدارانو او قومي مشرانو په یو شمېر جلسو او امن مارچونو کې دعوی کړي چې امنیتي ځواکونه ترې په دې سیمه کې د تیر په څیر امن لښکرونه غواړي او دا وار ورته دوی تیار نه دي او د امن قایمولو ذمهواري د ریاست ته. خو بیا په خیبر کې میشتو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه په ښکاره څه تایید یا تردید نه دی کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا یوازې خیبر نه بلکې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او نورو قبایلي سیمو کې هم ناامنۍ زیاتې شوي دي. هم په دې اړه باندې د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین وایي چې سبا د دوی په مشرۍ امن مارچ کېږي چې پکې به ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او عام ولس برخه اخلي. دوی وایي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابېږي او وسلوال په خلاص مټ ګرځي. دا وروسته له هغو ده چې د پاکستان فوج وایي په بنو کې د جولای پر 15 پر فوجي چاونۍ په حمله کې اته سرتیری ووژل شو. فوج وایي چې د برید پر مهال یې په نښته کې ټول 10 مشکوک وسلوال وژلي هم دي. بلخوا امنیتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډو ته ویلي چې په دغه برید کې اته اتیا کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې عام وګړي هم شامل دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین د سیوري لاندې د جولای په 19 امن مارچ اعلان شوه. دا د هغې وروسته چې د جولای په 15 بنو چاوڼۍ باندې وسلوالو لخوا ځانمرګي برید او پس د غلطه وسلوالو سره جګړه کې د امنیتي چارواکو په وینا اته فوجیان وژل شوي ول، د سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوي ول. په دغو کې د شپږو خزینه په ګډون 11 ولسی وګړي هم شامل ول. دغه دوران د تاجرانو په وینا درې مزدوران هم د ډزو پر مهال ووژل شول. د مارچ انتظام کوونکی وایي چې ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک به راغونډیږي. یو غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوي، وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغیزمن شوي.
وان پوائنٹ ایجنڈا دو سیمیز پتا علاقہ سے پتا خورا سیمیز امن غوری امن دے ایغ وقت درونی نغوری چاچا سر امیز امن دے امیز سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا دے کمیز کاروبار کبین کدا چی دلتا امن وی سر خمیز با کاروبار کواشی واسطے دائی باشی وچی امن نوی میز دلتا وحس نشی تیراولا مخاری طبقے تا ہر ادرت دا پیغام بر قولی چی میز نیرا مزید دے جنگ و دشتگردی قابل نی میز نیرا داغا
بنو چاونے باندھے برید پس د فوج مطبوعاتی سانگے د بیان تر مخه د غلطه د ننتللی حمله کون کی لس وسله والی و وجل او په دغه جګړه کې اته فوجیان هم وژل شوی ول. د دغه برید ذمہواری د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې سره تړاو لرونکې جیش فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو ذیلی انتظامیه چارواکو او فوج د بنو امن مارچ په اړه څه غبرګون لا نه دی ښوولې، خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي. د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 9 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو واوریدل چې په بنو کې په فوجي چاونی باندې حمله سوې وله او په دې تناظر کې د پاکستان حکومت احتجاج کړی و چې ویلي و چې دا په افغانستان کې میشتې ده دي، ځکه چې ذمهواري وسله والې ډلې منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشنبې د ورځې په برید کې چې پړی د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوي، د پاکستان د فوج په وینا 8 پوځیان وژل سوي ول. د طالبان حکومت د دې رپورټ تر تیارېدو پورې د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی چې نه دی ښودلی، خو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه به اساس وبلل چې وایي په افغانستان کې ترګړډلي فعال مرکزونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا 40 میلیون انسانان ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان ولې نه ویني؟ دا سیاحین ولې نه ویني؟ چې 13,000 کیلومتره لرې نه ویني؟ که تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، د جرأت ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د په خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغېزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا 8 پوځیان وژل شوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا TTP تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستي برید په تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي. خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې ورته، پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو څخه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې طالب لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې پړای د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې، د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه اقدام په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې ترهګرډلې فعاله مرکزونه نه لري. د دې برید ذمواري جیش فرسان نومي سازمان منلې وه چې فکر کوي چې د حافظ ګلبادر له ډلې سره د پاکستان فوج چې کوم تور لګولی دی هغه وایي چې په دې کې حافظ ګلبادر ډله شکیله ده. په دې ډله اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او مؤثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر د یو خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ لس ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آی ایس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په سلیری ساته کې بشپړ شول. د ایس پی آر د بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی و چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړونکو طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سو سو واره ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې د تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر و احمد زی وزیر و دوی ځان اعلان شو او دا دواړه چې ونو دی پاکستان وایي چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر خو په ډونه مملکه مړ شو خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دی د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کې نو دا هغې پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا ټول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي دې باندې به ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کېنی او د دې شخړې حل برغبس.
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویا د یو حمایتي په توګه یادېدو، خو په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته ویل
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډېر زیات تکلیف دې کار دی. هغه ته به ځانم بدلی نو افغانستان ته د ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. هغه کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه شي چې مونږ کنټرول نشو کولی نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرې کولې ګران کار دی نو بس دشمن وګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګرۍ فعالیتونو تور به په پاکستان لګېدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی یې ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او نټو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کمی خوشاله چې کولې چیره زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرسته طالبان په کابل کې کینی خو هغه څه ونه شو ځکه تیاری د دینو چیره دې سره سره خو دغه موشي کنه کوم ډلې وسلواله کې دي هغه برافوري شي هغه ته به ډاډ ملو شي. دا سيزونه پاکستان په پالیسو کې یا نظر انداز کړیو یا به دې دا خیال نو چې ګنده به دې خو کې خو دغه امکانات وو دغه یره ترخه دغه خدشاتو دا نن ښکار دي او دا به ویمه تر څو پورې چې سیاسي ناشته نشي وي د دوه هیوادونو ترمنځ او افغانستان او پاکستان دا مسله منلې نه وي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈی د کرنی رپورٹ تر مخه په کال 2023 کې تر ګرانو په پاکستان کې 298 بریدونه کړی دي چې 1544 کسان پکې وژل شوی دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د تر ګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې له ټولې نړۍ د ګذر ناروغي ختمه شوی خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړ کې به د دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینی ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون مشتو سیمه کې د ناروغي موجوده ده. دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومت یې اقدامات سره ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په پاکستان کې د ګذر وهلو ماشومانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. تفصیل به له ایوب ترینو واورو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوی ده، خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی. او د خوشنۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري. دا خبره د کوټ کمشنر امزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علما د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړې ده او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلب دلا او چمن کې موجود دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي. د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی، که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي.
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں، یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے، سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لوچ پاپولیشن میں بھی یہ ختم ہو گئی.
فدی دوالو ہوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پا پشتونوں کی پاتا سوئی دی، دلتا نا پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی، حتی چ پا بلوچستان کی ہم دا مزت لالی دی. او دا وائرس یا وازی پا پشتون میشتو برخو کی پاتا دی، کاغه دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی. دا شاغل امزه پا خبره چی دا پر لپس کیسو له امله په نړۍ کې د پاکستان ډېره بدنامي روانه ده. بیا په خاصه توګه ځینې اروپایي هیوادو د پولیو د ختمولو په برخ کې پاکستان ته پیسې ورکول بند کړي دي. دا ډول جاپان او سعودي عرب نه هوازي پیسې بند کړي دي، بلکې دا خبره هم کړې ده که څوک د پولیو وایرس ختمول ته جوګه نه وي نو بیا پراوه بیلابیل بندیزونه هم لګېدلی شي، حتی چې حج ته به هم نشي تللی. او بل دا چې د پیسو د بندش له امله د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو و ورکولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه به غوږ سو و نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته.
پولیو ختمې کې علما کرام کردار خو ډیر اهم کردار دی او الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی. مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخکې دلته هزارو انکاریان موجود، لیکن داسې الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی. اوس دا لا شعوري دی کې بچیان ته پټ کوي مطالبات کوي کې مجھ دپاره کوه جوړ کا، مجھ دپاره شاہی آب جوړ کا، چمن کی وای کې جی اسما مطالبات پوره کا، مجھ بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی.
خود کوټه د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الک اکانی زیاته کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي.
دا پښتانه خلک سوي کانچې دا لګ مزاحمت مزاج لري، مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دي. دا کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي. دا چا په نظر کې چې د ستره حجاب مسلې وي او سلغ ونه ضد اور عناد مسئلہ ہمی آگے وجوہات نہ، لیکن دس ہم نہ دچے اس ٹول پختانہ داس دی کدا سی وے بیا ہو پکار وے چھ د پختانو خو کروڑا تعداد کی آبادی دا ددا کیسونه خو محدود لغوان دی دی نو منگا دا کسانو نہ چ کوم پولیو نو ورکی نو اوی تا داوم ویو چھ پختانو دا بدنامی نہ د زان بچکول ل پارا ہم تاسو تعاون کای.
دل تا ڈیرے کر پوان وای پکار دی چھ پختانہ دا دی ناروغی سے خط جان خلاص کری، زکہ چ یاد ناروغی د پشتون کام د بدنامی سبب ګرځېدلې ده. په کوټ کې د پولیو ضد کارکونکو ادارې ایمرجنسی مرکز برستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کلی عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي.
داود ایوب ترین رپورٹ. تاسو مشال ریډوری او د مشال ریډو په دومنی مای کې هم درته یو شمیر رپورټونه لرو او ورسره تاسو کولای شئ چې مشال ریډو په ویب سایټ باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري او ریکارډ شوي خبرونه تاسو اوریدلای شئ. اوس هم خبرونه مای ته راغلي خبرونه لنډی سره اورو. د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومی جرګې مشران وایي امنیتي ځواکونو او وسلوالی ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د جرګې مشر کمال دین افریدی پرون سوې غونډې ته وویل چې ولسی وګړي د پاکستان فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لادرکه خلک دي خپلو کورونو ته ستانه کړي او د ښځو لادرکه هول دي څخه دي لاس واخلي. هغه پرون په اسلام آباد کې د غیب کلسو کسانو پاړه یو کانفرنس ول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نه یوازې په خوانی لادرکه کړي بلوچستان دي خوش کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغو د کورونی احتجاج کوونکي غړي چې ښځې پکې شامل دي نیولې دي. د پاکستان فوج او حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی څوک اورک کړي دي. د بلوچستان چارواکي وایي دیني عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرونکي وایرس ختمون لپاره خپل کردار ترسره کړي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټه ډیپټی کمشنر حمزه شفقت پرون په یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمون لپاره مرستې بندې کړي دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو نن په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او په حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلۍ غړي یې نیول کېږي خو کمیشن خاموشه دی. افغانستان سوداګرو پاکستان ته د تازه میوو لیږدول درود دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د شریکې خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټیکسونو زیاتولو وروسته هلته د میوو لیږل څه ګټه نه لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه یې د شیګانو پر جومات برید کې شپږ کسان وژلي ول. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی نیمای ته دوه نیمای ته راغلی وو او پایل به هم د امریکا له رپورټو کو د امریکا متحده ایالاتو د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام وای د اسلامي دولت تر ډله د عائش حسې پیل کړی چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړی. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عائش په دې دواړو هیوادونو کې څه د باندې یو نیم سل بریدونه مسؤلیت اخیستی دی. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د پاوز مرکزی قمندانې سنت کام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هڅه کوي چې سکال په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2024 کال د جنوري د جون میاشتې تر دېرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانې همدارنګه ویل چې د داعش د ولټیاو د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډیر عملیات سرته رسولې دي. د اسن کمپ په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي په نتیجه کې د دې ډلې 44 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 10000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې لس کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې یوې ائتلافې په وړاندې مبارزه پیل کړه چې په نتیجه کې دې ډلې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقعه په ګډون 95% له لاسه ورکړه.
ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي چې د یو شمېر هېوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم د بجلی بلونو پاړه یو رپورت. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو اولس تر ټولو زیات متاثره کړی دی. په دې سروې کې راغلي چې 9% خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشانه دي. 6% خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافي خسار ټکی کوي. خبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسېدونکو له مشال ډوډۍ سره په خبرې کې وویل چې وار له مخه ګرانی یې ژوند ستونزمن کړی او اوس د بجلی او نورو شیانو بیې لوړېدو سره یې ژوند لا ګران شوی دی. بلخوا د بجلی زیاتو بلونو په شکایتونو وزیر اعظم اړوند ادارو ته د کاروایي امر کړی او 200 یونټ پورې کارکونکي استاند مالونکو ته تر 2 میاشتې پورې رعایت هم اعلان کړی دی. نورحال د خالده نیاز په رپورټ کې.
د پیښور اوسیدونکي محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړي دي.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانۍ ده، واغې د پاسه چې پیدا دي بجلی بلونه راشي هغه دومره سخت پریشان کړي موږ چې اخر زمونږ د ملک پسې کیږي. مالدار طبقه زاغې سره خو وسایل هم شته، ځان ته سولر لګي که نور سنې بهر ملکونو ته لاړ شي، موږ د غریب طبقه بې د پرایویټ او بې مزدور طبقه اخر دا بس کوي. ولا چې سمې پریشان کړي نه کور کې ایسي شته دي، نه داسې زه هیوي استعمال شته دي، او زمونږ د تیرې میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ.
د نوخار لیلا یونیوال کمپنی سره آپریشن ایگزیکٹو په هیڅ کار کوي. وای چینی و تنخواه د بجلی په بل کې لاړه شي. د لیلا نورې سلور خویندې دي او کور کې د ګټې وټې نور څوک نشتا. دا وای ګرانی ډیره زیاته ده، نه پوهیږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مینا جون جولای اگست ستمبر پورې زموږ د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پورې راځي، او دې سره نیمه تنخواه خو زما په بجلی په بل کې لاړه شي. برنه دومره مهنګایي ده چې سیزون نه پوره کیږي.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدفنا زیاته لګولې ده. ایشیائی ترقیاتی بانک ویل دی چې پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 45% پات کې دو امکان دی، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخوده دی. د پیښور سلما جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاذہ داوائی سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلما جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي، او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کله مونږ پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارس خراب شي، ګډبډ پکې وشي. یو خو خو ګرانی ډیره زیاته ده، غوړي دي که اوړي دي که چینی دي، دالونه دي، وریجی دي، دا ټول شیزونه تاسو واخلئ چې دینه بغیر رغیدن نه کیږي، دینه بغیر انسان نشي پاتې کېدی. دا خو زمونږ ژوند سره تړون کې شیزونه دي.
د چارسدی اسدالله یو نیوز ایجنسی کې کار کوي. دی وایي چې تنخواګانې کمې دي او ګرانی زیاته ده. بلخوا خلک د کریا کورونو کې ژوند کوي، نو نشي کولی دا خرچه پوره کړي. د ګرانۍ له وجې د عام اولس ستونزو په اړه اسدالله وایي،
او د هغې تنخواګانې دونه دینه هغې به د ګیس بلونه داخله یا د بجلی بلونه مداخله، یا به هغې د خپل کور اخراجات په چلی د ماشومانو فیسونه شو یا وغیره چې کوم د انساني زندګۍ سره کوم تړونکي شي نه دي، هغه به پې ځان لاخلي. نو په پاکستان کې خو ډېره زیاته مهنګایي ده.
د یادونې وړ ده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیات بلونو شکایاتو نه پس د جولای په 9 وزیر اعظم شهباز شریف 200 یونټ والا صارفینو ته راتلونکي درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې دې باندې به 50 اربع روپۍ خرچ کولی شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټې استعمالوي. جولای کې د بجلی یو یونټ قیمت کې 2 روپۍ 12 پیسې زیاتوالی راوستي شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیات شوي دي. دوی مشال رډیو سره په خبرې کولی چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو لسو کالو کې د وړاندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې تړل شوي دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. تفصیل به د غلام غوس په ریپورت کې واورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر 600 زیاتې کارخانې په 13 لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټ چې دی کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هیوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه ده چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا د عام د روزمره استعمال شینه به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږ چین نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دی دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دی هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبل یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په یاد آباد کې هتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټ ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړ کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژو نه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسټر سره خبرو کړ چې زموږ د صوبې شپږ نه وزر انډستری چې ده دا متاثره کیږي چې کوم زمګه منرل بیس انډستری ده کوم زمګه فوډ واټر انډستری ده کوم زمګه سبسډی نور انډستری ده وړه نو مونږه غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل نو کوم سره کمیټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینم ته پروپوزل راړه دا کوم زمګه شارټ ټرم پلانینګ ده لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده نورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نپرا دا سنسپرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندوشویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانې هم پرانیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
او سمجو سوات د سوات ځای اوسیدونکي وایي چې د ګرمۍ موسم سره سم په سیمه کې غیر مقامي سوالګري زیات شوي. عام خلک او سیلانان تنګوي او دغه سوالګري بیا په جرمونو کې هم ککړ وي. دوی غوښتنه کوي چې د دې مخنیوي دي وسي. بلخوا د ضلع سوات انتظامي او سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي په عامو ځایونو کې خیر غوښتل جرم دی او دوی باقاعده د سوالګرو په ضد کاروایي کوي او په تیرو لنډو ورځو کې یې په لسګونه سوالګري نیولي او د سیمې څخه ایستلی دي. د مشال ریډیو خبریال نیازمت خان له سواته رپورټ را لېږلی دی.
د منګوري مدني پال احسان الله قاضي چې سیلګری سیمه پیزاګټ کې ونی بوټي لګوي مشال ډېرو ته وایي چې دغه سیمه کې غیر مقامی سوالګري چې زیاتره ته مقامی ژبه هم نه ورزي خیرات غواړي. دوی ضلع انتظامی او بیا دغه مخنیوي لپاره سوشل ویلفیئر ته دا مسله وړاندې کړې خو هغه رنګه پې عمل نه کیږي کوم چې پکار ده.
سریت چې د پنجاب دی او بیا سند دی ما پکې په خپله ډېر د بدین ځای کسان پکې موږ نیولي دي د ملتان او دغه پنجاب او سیډونو چې دونه اکثریت د دغه ځای دی. مونږ دا وایو سر چې لکه د سواد چې کوم ماحول دی سر شو دا ماحول مونږ ته خرابوي. کله په ملمجبې ته ځینو ملمجبې په روډ باندې تنګۍ په وتکی کې تنګۍ په پجاګټ کې تنګۍ په مانیار کې تنګۍ داسې په مدین بحرین کې تنګۍ تی شو د ټول نه مین انټرنس چې دی د شموزو چې هغه د مین انټرنس دی په هغه ځای کې هم تنګۍ دو. نو مونږ حکومتي چارواکو ته دا خواست دی چې دا د ضلع بدر کړی شي کوم چې زموږ د ضلع نه دي او کوم چې زموږ د صوبې نه دي نو پکاده چې حکومت په دې باندې اکشن وکړي.
د ضلع شنګلی سمیع الله خان چې منګوره کې روزګار کوي وایي چې سوالګرو سره ښځې او ماشومان هم شامل وي. دوی د ګرمو علاقو نه سواد ته راشي ځان ته یې کمرې په کرایه اغستي او سوال کولونه ښه ټیک ټاک پیسې ګټي.
سوال کوي سیلانیان چې هلته کم راشي د هغې هم تنګۍ نور هم داسې کسان تنګۍ په روډونو کې په پارکینګ په ورکشاپ کې دې ته راځي او د سوال کوي د خلک تنګۍ او که تاسو ته داسې ووایي چې تاسو ځانه سخرتوي سبل چې چل کوي نو هغه دا نه کوي خو صرف او صرف دغه سوال کوي خیر غواړي او خلک تنګي.
د ضلع سوات سوشل ویلفیئر مشر رحمت الله په دا اړه مشال ریډیو ته د جولای په 13 نیټه وایي چې د قانون مطابق خیرات غوښتل جرم دی او د بیوسه خلکو لپاره د رول کپاله حکومت جوړ کړي چې د صوبې په هر ضلع کې مستحق خلکو ته وړیا خوراک استوګنه او نور اسانتیاګانې ورکوي. دی وایي چې دوی باقاعده هر اونۍ کې دوه ورځې سیمه کې د سوالګرو په ضد اپریشن کوي د پولیسو په ذریعه یې نیسي او دارول کپالې ته بیایي.
دا د هغې تحت اریسټ کېږي او بیا د دې لپاره خپل سپیشل مجسټریټ دی. سپیشل مجسټریټ ته دا هغه سپیشل مجسټریټ ته په ویدن 24 اورز دا موږ د سپیشل مجسټریټ ته پېښ کوو. نو دا هغې نه پته دا لکه دارول کپالې ته چې دغه راځي سوالګر که نه نو دا د عدالت په حکم راځي او د عدالت په حکم پرېښودل کېږي او دا بېلې بل افنس دی پسې رشتہ دار څوک راشي ضمانت یې.
د سوشل ویلفیئر بشر رحمت الله زیاتوی چې سخ کال دوی تر 300 نه زیات سوالګری نیولی او د لوی اختر نه وروسته تر 300 نه زیات غیر مقامی سوالګری نیولی او اوس ورسره هم اوه سوالګری په دارول کپاره کې بند دي. د زیاتوی چې د نورو صوبو سوالګری د صوبای حکومت په خصوصي هدایتو په سمدستي توګه د صوبې نه وباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبک.
د جولای پر دریمه په باجور کې په بمی برید کې د دوو قبایلي مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي ول. د پولیس په وینا د برید د تک پخوانی سینیټر او د نواګي تحصیل قبایلي مشر هدایت الله وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلي ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د نامنۍ په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نشه شوي دي. دا چې د نامنۍ په پیښو کې د قبایلي مشرانو ولې په نشه کېږي تفصیل یې د ظفرخان په دې رپورټ کې. د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولی خان پاژ پلیږي چې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شوبه ستغه کونډه کځه پاتې شو او یو مور یې پاتې شو او دغه واړه ماشومان یې پاتې شو نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلورو خويندو یوازنی ورور وو. څو کاله مخکې د هغه وړوکې ورور د کینسر په مرض مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبال عمل مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاودی خان وای د عرفان مور له هغه غمون وتلې نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو سترګ باندې د دې غمونو له لاسه اړنده شوې ده او اوس زه سنسوم خبرې کولې په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سینیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل وو. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی وو. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللي وو خو بیرته د راتلو په مهال ور باندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیڅ اسره شخصي دشمنی نه لرله او کورنۍ یې نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګری چا او ولې په نخه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کمې پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاری ده ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلي وطن کې ده قبایلي ټولنه کې ده په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوړه ولې ده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړي زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې پکې د قبایلي زیرلو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې. خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپل 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی منګ لا شونه پورته کوو. زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13 د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او پوځ وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګ غر تحصیل کروندګرو په داسې وخت کې پمځکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې فصل تیار او راټولې شي. د مومندو د دغو ټماټرو فصل به د ژمي موسم ته تیارې شي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته د غنمو علاوه زمینداران د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کښت کوي چې ورته ډېره ګټه رسوي. دوی وایي چې د سیمې د ډېرو خلکو د روزګار ذریعه ده. د پلانګ غر نه علاوه په انبار کې تر ټولو زیاته سبزي کرل کېږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا را ټولیږي او منډیانو ته وړل کېږي. شانواز رکسای په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره باټنګړو کرونده په بره پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه. ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته شروع کیږي. د زراعتو د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینی تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعتو د محکمې سره رېجستر کروندګر هم دی مشال رېډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات از مکه باندې بے موسم سبزیان چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلې شي.
لا د پلان غرد سه ابو خواد هم چې هغه بغیر د ټانل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي او د دې چې کم خلک دی دا په 50% زمکه باندې کم دی دا ټماټر کری. او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته خو ډیر په کم مقدار باندې کاغه مونږه مرچکی واخلو، پاتینګن واخلو، بینډۍ واخلو، کدوان تورې دا سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغې ځکه کم مقدار سره لګیږي. یو دل کې څو کم هغه ځناوري هغه خوشي څوک نه سری او دویمه دا خبره چې دا به ټماټرو ته د غزمکې نه وزګاریږي.
د پلان غزمکې په باران خړوبېږي خو ځینې ځمکې د خورشید په نوم د باراني بند اوبه لري. دغلته د بومن ډیمه د اوبو نر د کروندو دپاره جوړېږي او امکانات دي چې په روان کال کې پوره شي. دغه سیمې نه علاوه زیاتې سبزیان په پنډیالې او امبار کې هم کیږي. هغه ته بیا څه کرلی شوي د امبار اوسیدونکو رحمان الله عثمانخیل مشال رډیو ته وایي.
پدېم کې د تاسو ټماټر نه کړی او ری ټماټر کړی په دې وخت کې کوم دی کړل دا کافی تعداد سره خلکو کړل دا کدوان دی سپین او دا رنګ چې کوم دی تورې کړل شي وی دي پیازونو مطلب اگر رسیدلې وي او نور دا چې کوم دی مرچکی خلکو کړل ښه په ګڼ تعداد پینډې منډې ته چې کوم دی اکثر وړیا په خور منډې ته خرچې په سړي دی زیات راځي دا نه امبار کې وزن چې مطلب 4-500 جری بنه زیات کوم دی خلک په سبزی کوي.
د زراعت د محکمې کوز محمود زرعی انسپکټر وارس خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نورې هم مرسته کړي. د زیاته کړه سږ کال یې رجستر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پندالای کې کرن شي خو د پلانګار پیسې عمر نه کرل شي. پلانګار زمنګ د کراپس د ټماټرو دا سیزن صحیح دی اوس زمنګ بارانی علاقه چې څومره دا کنه دی دا بالکل 50% نه بده پر یو ما ټوټلی فصلونه چې کوم دی هغه د ویجیټابل باندې منفصره ده.
په محمد کی आवाज یې کوون تحصیل کې د نهر وبښتا نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کیږي. غلنه لکړ خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنمو او ورپسې د جوارو کیږي. خو د سبزیانو کروند په کې یا نه او یا ډیر کم ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
او سم د دې خبرونی ورستی ریپورت ته راغلی او د جولای 10 د انصاف د نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ نړیوال پوزداري انصاف د ودی او سنگینو جرمونو لپاره مجرمانو له د استثنا په ضد د هغې مبارزې درناوي لپاره ځانګړې سوې ده چې په نړیواله ټولنه اغیزه کوي. د دې ورځې په مناسبت سره سر د مشال ریډیو خبریالي اسماګل پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ځان ښکار مقدمو تفتیشي نظام او د انصاف رامۍ په اړه د اړوند خلکو سره خبرې کړې چې تفصیلې په دې ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اټرنی جنرل دفتر روان کال مئی کې پیښور های کورټ کې د اشاري شوو مقدمو تفصیل جاری کړي چې لمخې د وفاقي حکومت په اړه یو لسو یو نوې مقدمه په التوا کې دي. په دغه کې د نادرا په ضد 225 د اف بی آر شپږ نوي د لادرکه کسانو په حق له 8 د فایننس 45 او داخلي ډیویژن 40 مقدمه دي. پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو لخوا جاری شوي شمیرو کې هم د 255 مقدمو فیصلې نه دي شوي. دا چې د پاکستان عدالتونو کې د مقدمو فیصلې ځنډولو وجوهات څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر الشانه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د امروزه په بنیاد د کیس اورېدنه نه کېدل او په ځینې کیسونو کې د درخواست ګزار لخوا د ثبوتونو نشتوالی د مقدمې د اسارېدو سبب جوړیږي.
انصاف داد دی چې هر اداره او د قانون دایره کې کار کوي. نو د تفتیشي او د پروسیکیوشن دا فرض جوړیږي چې څو دا گواهان دي عادي فوري تور باندې عدالت ته پیش کی او عدالت ته پکار دي چې ډے ټو ډے ٹرائل کی چې څولو زیات زګیږي. نو دا انصاف د تقاضو خلاف خبره ده.
د پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې د فیصلې تر ډیره وخت اسارېدل د اولس په عدالتي نظام باور کموي.
ما سره داسې کیسونه دي چې په سوپریم کورټ کې کله د کېدی اپیل دروته دي نو پته لګېدلې د شر کېدی خپل کېد برابر کړی دی. وغه د جیل نه وتم دي شل کال تیر کی پنځیش کال تیر کی سورلس پنځلس کال تیر کی او داغه نه پس هغه ته فیصله عدالتوم کی چر د باندې دا هم غلطه شی او د سزا شی هم غلط دی او پیلم غلط خارج شوی دی. نو د دې باغه ته څه پیدا ملو شي؟ ایا د دې د جون د پنځل شل کال لس کال چې کم قیمتي وخت د جون د آیا هغه ته به دا د کمپنسیشن ملو شي چرېم نه؟
شبیر گیګیانی دا هم ویل که تفتیشی افسران په غوره طریقه تفتیش کوي نو وروسته به په عدالت کې وکیلون په بهتره طریقه دلیلونه وړاندې کولی شي او دغه رنګ د کیس ظرف فیصله کولو کې مرسته کیدی شي. او دا چې عدالتونو کې درخواست ګزار له د تاریخونو ورکولو په ځای د انصاف ته تقاضو مطابق باید چې فیصلې وشي.
اوم یو پولیس افسر دی هغه د منشیت کیس کې تفتیش کوي په یو ورځ باندې سار ارمه د مرګ په کیس کې تفتیش کوي مازیګر بغیر په کیس کې تفتیش کوي ماسخوتن به د اغوا په کیس کې تفتیش کوي. نو اسپیشل انویسټیګیشن ټیمونه نشته، په هغې کې فورنسک ټیمونه پکار دي، میډیکل ټیمونه پکار دي، د آی ټی او نمائنده پکار دي. نو ناقص تفتیش وي، د شهادتو صحیح طریقې سره جمع کېدلی نشي.
د قانونی چارو پوهان وای د ملک په عدالتونو کې د ججانو کمی، کمزور تفتیش او د خلکو لخوا په یو بل د دروغو مقدمه جوړول هم انصاف ته د لاس رسای نه کېدو لویه وجه ده. ولی بیا هم د ځن ښکار مقدمو د هواري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.